mi mar. دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې د سهار 11 نیم بجې دي. په دې خبري سات کې زه پامیر ساحل او فرخونده وزیر یو ځل بیا له تاسو سره ملګری یو. په خبرونه کې په کوټه او کراچۍ کې د سیاسي ګوندونو پر انتخاباتي دفترونو حمله، په بلوچستان کې په امنیتي توګه حساسې ځلې، په پښتونخوا کې بارانونه، په غزنی کې د امنیت پر مشر د حمله ترڅنګ کلتوري رپورټونه هم لرو. خو تر هر څه لمخې د دې مهال خبرونه له فرخونده وزیر اورو.
د خیبر پختونخوا په کوټ کې نن د یو انتخاباتي دفتر مخې ته چاودنه شوې او په کراچۍ کې تیره شپه د سیاسي ګوندونو په انتخاباتي مرکزونو پر لپسې درې بمي حمله 15 کسان وژلي او په لسګونو نور یې ژوبل کړي دي. په پاکستان کې د هند په یو قیدی سربجیت سنگ د نورو قیدیانو لخوا د حمله وروسته په لاهور کې ډاکټرانو د هغه صحي وضعیت د خطر وړ خوندلې ده. او د افغانستان په زابل کې د حساب ځواکونو د ویلوته کې د راپریوتو په پیښه کې څلور بهرني عسکر وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په کوټ کې د یو انتخاباتي دفتر مخې ته بمي چاودنه شوې ده چې پکې څلور کسان وژل شوي او اتلس نور ژوبل دي. لسمې د مشال ریډیو خبریال وایي پیښانن د کوټ له خارا لري د کچې پخې په سیمه کې شوې ده. پولیس وایي چاودنه د آزاد امیدوار په توګه انتخاباتو ته ولاړ ملک سید نور اکبر دفتر مخې ته شوې ده. پولیس زیاتوي په دغه چاودنه کې نور اکبر محفوظ دی. نوموړی له قبایلي سیمې او رګزو د کامی اسمبلۍ نهه دیرشمې حلقه څوکۍ لپاره نوماندې. د کوټ روغتیایي چارواکي وایي په جوبلو کې د دوه حالت خراب دی او د درملنې لپاره پیښور ته لیږلې دي. د حملې پړه چا نه ده منلې. بلخوا په کراچۍ کې تیره شپه د سیاسي ګوندونو په انتخاباتي مرکزونو پر لپسې درې بمي حملو 15 کسان وژلي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي. پولیس چارواکي وایي لومړنۍ دوه چاودنې په قصبه کالونۍ کې د متحده قومي موومنټ د دفتر سره نږدې مخې ته راغلي او درېیمه چاودنه د ښار په لیاري ټاون کې د پیپلز ګوند د انتخاباتي غونډې وروسته د خالی اتوار په منځنۍ شپه مخې ته راغلی ده. د پیښې د مسؤلیت په اړه سندي ویل شوي خو دېنه وړاندې وسلوالو طالبانو دا ویلي وو دوی به په سیکولر ګوندونو بریدونه جاری ساتي. د بلوچستان نگران وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزی وایي د انتخاباتو په لړ کې د دې صوبې تر نیمایي زیاتې ضلع په امنیتي توګه حساس دي. نوموړي بېګاله مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل د امنیت خرابېدو په صورت به پوز ورغواړي او زیاتې کړه.
کلاس خصوصا خوزدار دی اخران دی ټیک دی مطلب فوج بزن بای خامخا کر لایډر سچویشن جوړ سو خامخا غواړو.
په بلوچستان کې ملتپالا بیلتون غوښتونکو بلوچانو غواښ کړی چې د دوی په سیمو کې د بلوچ ګوندونه په انتخاباتو کې برخه نه اخلي کینو نو ورباندې به حمله وکړي. په پاکستان کې نیول شوی د هند یو قیدی په جیل کې دننه د نورو قیدیانو لخوا د حملې وروسته سخت ژوبل دی. سربجیت سنگ د نورو قیدیانو سره په خبرو کې دورانیدو وروسته د خښتو او کاڼو په گزارونو په سر سخت زخمونه خوړلي دي. د لاهور په یو روغتون کې د هغه ډاکټرانو د سربجیت حالت خطرناک خوندلې. بلخوا د هند د بهرنیو چارو پخوانی وزیر اس ام کرشنا وایي باید پاکستان دغه پیښې پلټنې وکړي او زیاتوي.
I think our ambassador should take it up very seriously.
زما په فکر باید زموږ سفیر دا خبره د پاکستانی چارواکو سره په سختۍ وسړي او زما یقین دی چې د بهرنیو چارو وزارت به دا مسله په هند کې د پاکستان د های کمشنر سره هم سړلی وي او د هند د اندېښنو په اړه به خبر کړی وي. سربجیت سنگ د تیرو 28 کالو راهیسې په کېد کې دی. هغه ته په لاهور او فیصل آباد کې په بمی چاودنو کې د 14 کسانو د وژنې په پیښو کې د مرګ سزا اورول شوې وه. د تیر جمعې په ورځ په کوټ لکپت جیل کې په هغه د حملې وروسته په پاکستان کې د بشري حقونو د وضع په اړه تنقید زیات شوی دی. په د افغانستان په غزنی کې افغان چارواکي وایي د دغه ولایت د پولیسو امنیت اسانګي پر مشر محمد حسین حمله شوې ده چې پکې دی او د دوه ساتونکو وجل شوې دي. د غزنی والی ویاند نبی جان مشال ریډیو ته ویل محمد حسین نن د سړک تر غاړې خخ بم چاودنې ښکار شوې دي. د برید پلا وسوالو طالبانو منلې ده. اخوا په زابل کې د حساب ځواکونو د یوې الوتکې د راپریوتو په پیښه کې څلور بهرني سرتیری وجل شوې دي. حساب ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي د پیښې د علت په اړه څېړنې پیل کړې دي او د دوی لومړني رپورټونه څرګندوي چې په سیمه کې د دغه الوتکې د راپریوتو په وخت د وسلوالو فعالیت نه تر سترګو کېدو. د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار په دې اړه وایي چې دغه الوتکه د موسم د خرابوالي له کبله په شاجوی ولسوالۍ کې نسکوره شوې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. عراقی چارواکو په انبار صبح کې د 15 عسکرو د وجل کېدو د پیښې وروسته کرفیو لګولې ده. وسوالو د خالی په ورځ د عراق د استخباراتو 15 عسکر په رمادي کې د سنیانو د احتجاجي کیمپ بهر وجل. د انبار صبح د عملیاتو مشر میجر جنرل ماردی مشهین په انبار صبح کې د احتجاج تنظیمونکو ته سلیری ساتور کړی چې دغه وسوال دی ویته حواله کړی. د روس ته ولسمشر یو لوړ رتبه سلاکار وایي دا ادعا وی چې ګواکې په شام کې کیمیایي وسلې کارول شوي باید په دغه هیواد کې د بهرني پوځي مداخلت پلمه نشي. د روس ته بهرنیو چارو مرستیال وزیر او د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر پوتین استازي میخایل بوګدانوف دغه خبرې پرون په بیروت کې وکړې. په همدې حال کې د شام د اطلاعاتو وزیر عمران الزیبی د غربي نړۍ د شکونه چې ګواکې دمشق کیمیایي وسلې کارول شي خکرور دروغ وبلل. د زیارت په ورځ امریکایي چارواکو د لومړي ځل لپاره وویل چې د اسنادو له مخې د شام رژیم خای په لږ اندازه کیمیایي وسلې کارولې وي، خو د دغو شکونو د ثبوت لپاره نورو څېړنو ته ضرورت لري. او بل خبر دا چې اټلی تر دوه میاشتنی سیاسي ودریدلي حالت وروسته نوې حکومت تشکیل کړ. د اټلی راتلونکي وزیر اعظم انریسو لیټا پروند د اروپایي ټولنې په خوانی کمشنر ایما بونینو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونوماوه. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسو موږ په منځنۍ سپښ پکسوي 20 کیلو هرتز اوري. په کوټ او کراچۍ او چارسده کې د انتخاباتي نمائندانو په دفترونو او په نمائندانو باندې حمله شوې دي چې پکې لس کسان وژل شوي. د بلوچستان وزیر اعلی وايي په دې صوبه کې د انتخاباتو لپاره لنیمو زیاتې ضلع حساس دي او د ضرورت په اساس به پولز ورغواړي. په غزنی کې د امنیت عامر په یوه حمله کې وژل شوی دی. په زابر کې د بهرنیو سرتیرو هلیکاپټر پریوته دی چې پکې څلور سرتیري وژل شوي. او په جلال آباد کې د پښتنو د پګړۍ کلتوري ارزښت په اړه غونډه او نندارتون شوی دی.
پګړۍ د مشرۍ سمبول دی، پګړۍ د یووالي سمبول دی او پګړۍ د راټولېدو سمبول دی.
دا نور رپورټونه پروان خبري سات کې اوریدل شي له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ترازو په پاکستان کې د می یولسمې په نیټه باندې ټول ټاکنې کیږي، پارلماني انتخابات کیږي او په دې ترڅ کې د امنیت وضع په بیلابیلو خارونو کې خراب ده. په کوټ کې نن د کچا په خپ سیمه کې یو بمی چاودنه شوې ده او دا چاودنه هم د یو انتخاباتي نوماند دفتر مخې ته شوې ده چې پکې څلور کسان وژل شوي او اتلس ژوبل دي. د مشال رادیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخه د تفصیل راکوي. کله تفصیل راکړی چې دا پیښه څه وخت وشوه او څه صورت حال دی اوس؟
بالکل، دا د پولیسو تر مخه چې د اتوار پر ورځ نن د اتوار پر ورځ تقریبا 9:30 بجې په کچا په خسیمه کې د انتخابي امیدوار ملک سید نور اکبر اورکزی چې دا د انتخابي حلقه یو کم تلويخ نه د اورکزو جنسي د قومي سیملی لپاره آزاد امیدوار دی، د دې دفتر مخې ته چودنه شوې ده او په دې کې د صحت چارواکو تر مخه څلور کسان مړه شوي دي او اتلس نور زخمیان شوي دي. او دغه زخمیان چې کوم دي دا د کوهاټ کې دی هسپتال ته رسولي دي. او په دې کې ډاکټر حفیظ الرحمن خټک چې دا د ایم ایس ټی د هسپتال دی ویلي دي چې په دې کې دوه کسان حالت د اندېښنې
تاسو
زما خبر واوري کله دغه رات تشریح کی دا کمی حلقې نه ولاړو نه دیرش نه ولاړو نقامی اسمبلی نه
دا نه دیرش نه د اسمبلی لپاره آزاد امیدوار دی او پولیس وایي چې ملک سید نور اکبر او رغزه په دې 14 کې روغ رمټ کې خداغه یو شمیر کسان چې دې 14 کې هغه ته جوړ له اوریدلې دا او پولیس دا هم وایي چې دا 14 د 14 چې دا د ریموت کنټرول په ذریعہ شوی دا او په دې
خوشحال اوسې د مشال رادیو خبریال سره د ټلیفون په کرخو په کوټ کې د انتخاباتي نوماند خپلواک نوماندو د دفتر مخې ته چاودنه شوې ده چې پکې څلور کسان وژل شوي، اتلس ژوبل دي، دوه حالت چې دی هغه خراب دی. بیګا د شپې د خیبر پختونخوا د سوابۍ په ضلع یا په ولسوالۍ کې د عوامي نشل ګوند لخوا د صوبایي اسمبلی د څوکۍ 15 حلقې د څوکۍ لپاره نوماند محمد اسلام انتخاباتي کمپین باندې ډزې شوې دي. په دې کې د ورور ژوبل شوی و چې نن مړ شوی دی. شبیر احمد جان د مشال رادیو خبریال سره د ټلیفون په کرخه دی، ډیر ته تفصیل راکوي. شبیر، دا ما چې څه ویل همدغه خبره ده؟ صحیح ده. یو جهان مننه د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان را سره د ټلیفون په کرخو دوه ویل چې د سوابۍ په ضلع کې د عوامي نشل ګوند پر کمپین باندې دزې شوې دي. په دې کې د نوماند محمد اسلام ورور چې دی هغه ژوبل شوی و چې نن په روغتون کې سا ورکړې د مړ شوی دی. هلته د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې بیګا د شپې د سیاسي ګوندونو پر انتخاباتي مرکزونو درې بمي حملې وشوې چې پکې 15 کسان ووژل شول او په لسګونه نور ژوبل شول. د تیرو څلورو ورځو راهیسې د کراچۍ ښار د بمي حملو ښکار دی چې تر اوسه پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کراچۍ کې بیګا شپه د ترسره شویو بمي چاودنو په اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په رپورټ کې اورو.
پولیس چارواکی وای لومړنۍ پرلپسې دوه چاودنې د کراچۍ ښار اورنګ ټاون په قصبه کالونۍ کې رامنځته شوې چې له امله یې یو تن مړ او اتلس نور جوبل شوي دي. د متحده قامی مومنټ چارواکی قمر منصور بیگانه وخته مشال رډیو ته ویلي چې په دواړو چاودنو کې وجل شوي او جوبل شوي کسان د دوی د ګوند خواخوږي دي.
اس سے کچھ فاصلے
پر یہ جو ہے یہ چی لمڑنے بمی چاودنا شوی د دې سره نزدې زمونږ د ګوند دفتر دی. د دفتر مخې ته نه زمونږ پلویان او خواخوږي د دې ښکار شوی دی. دویمه چاودنه هم دا ولنۍ چاودنه د ځای سره نزدې دی وی امام برګه مخې ته زمونږ په پلویانو شوی دا. د هغه په خبره د کراچۍ ښار د 1300 ورځو راهسي په مسلسله توګه د بمی حملو ښکار دی او د دې حملو په ضد دوی نن یعنی د اتوار په ورځ په کراچۍ ښار کې د ماتم ورځ نمانځي. دریمه چاودنه د ښار په لیاري ټاون کې د پیپلز ګوند د انتخاباتي غونډې وروسته د خالی او اتوار په منځنۍ شپه مخې ته راغلی ده. د کراچۍ د سیول هسپتال ډاکټران وایي د دې حملې له امله د یو ماشوم په ګډون څلور کسان وژل شوي او 12 نور جوبل شوي دي. د پیپلز ګوند چارواکي نجمی عالم مشال رډیو ته ویلي چې یاد چاودنه د لیاري په کومار واړه سیمه کې د پیپلز ګوند د انتخاباتي غونډې یا کارنر میټینګ څخه سم د سروستو مخې ته راغلی ده چې له امله یې د سیمې څخه د پیپلز ګوند د قامی اسمبلی امیدوار عزیز میمن او د صوبایي اسمبلی امیدوار عدنان بلوچ هم جوبل شوي دي. یاد دی وی د کراچۍ ښار د 1300 ورځو راهسې په مسلسله توګه د بمی حملو ښکار دی. د 1300 شواروځو راهسې هر شپه د کراچۍ ښار چاودنې لړزوي او هر ورځ پکې ویرن منزل کیږي. په دغه ښار کې په ترسره شوو حملو کې تر اوسه د ایم کیو ایم، عوامي نېشنل ګوند او د پیپلز پارټۍ د انتخاباتي هلو ځلو ځایونه په نښه شوي دي. تېره شپه په قصبه کالونۍ او لیارۍ کې د ترسره شوو بریدونو پړې کومې ډلې نه دي منلي، خو د دې نه مخکې د ترسره شوو نږدې ټولو ورته حملو ذمواریانې تحریکې طالبان پاکستان منلي دي. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د بلوچستان لنډمحاله یا نگران اعلی وزیر نواب غوث بخش باروزی وایي د می 11 نیټه انتخاباتو په لړ کې د دې صوبې تر نیمایي زیاتې ضلع یا ولسوالۍ په امنیتي توګه حساس دي. له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د وویل په دې سیمو کې به د امنیت وضع د خرابېدو په صورت کې د پوځ ورغوښتل د دوی له لومړیتوبونو وي. نور تفصیل نیاز مساخل راکوي.
د بلوچستان نگران وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د بلوچستان پښتون میشتي ضلع عبدالله کلا په ګډون نږدې 11 ضلع د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې حساس دي. د بلوچستان نگران وزیر اعلی زیاتوی د حالاتو خرابېدو په صورت کې به پوز رغشتل د دوی له لومړیتوبونه وي.
فوج به سټینبای خامخا سچویشن جوړ شو خامخا غواړو که فوج کو ضروري څه ده.
نگران وزیر اعلی بلوچستان نواب باروزی مختوی چې حکومت د امیدوارانو او رای اچونکو د امنیت لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړي دي.
کسام
سیڑونکی فکر کوي چې بلوچستان کې د امن او امان روانه خرابه وضع او د بلوس بلتون غشتونکو له اړخه ګواښونه راتلونکو ټولټاکنو ته ګڼې ننګونې او خطرې رامنځته کړي دي. خو د بلوچستان نگران وزیر اعلی هیله من دی چې حکومت به انتخابات په پوره امن او صفا توګه ترسره ورسوي.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
په خیبر پختونخوا کې تیر یو څو ورځې سخت باران او غلې وریږي چې لکبلې فصلونو او د خلکو کورونو ته تاوان رسیدل دي. په دې لړ کې د نوخار د جلوزو په کډوالو کیمپ کې د قبایلی سیمې خیبر د باړي خلک هم اغیزمن شوي دي. دوی وایي د تیزو بارانونو لکبلا او د بادونو لکبلا د دوی خیمه شلیدلې دي او بارانونو یې د ورځني ژوند استعمال شیان او خواړه ورته ټول لاندې کړي او خراب کړي دي. دوی له حکومت د خیمو د نوي کولو غوښتنه کوي. په دې اړه د مشال راډیو د خبريال رپورت اورو.
پیښور او دې سره اړوندو سیمو په سیر د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم د باران او تیزو هواګانو لامله بې کوره شو خلکو خیمه او د امروزه استعمال سیزونو ته زیان اوریدلې دی. د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې د خیبر ایجنسی باړې سیمې نه بې کوره شوی خلک وای چې د باران او هواګانو خیمه وشلولې او دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ کړي دي. په دې حق له د باړې نه بې کوره شوی یو تن کله پر دای مشال ریډیو ته وای
یاره کلیم نند شوی و چې کم چې کم دای ډیر مستی ولا کم استاد را ایم غم کول نندرې خاطی جو شوی لکه به ساتره شولو د پردوال یې چې کنه مو ډیر خراب کړی لکه مو خو پر دې بدا سي چې ورنه ساتره کوي نو ساتره یې مو ډیر پردام چې کنه پر دې مو ډیر خراب کړی به زبا کړی بس خمیر مو مشک نه زړی و چې کنه نوې خمیر مو ضرورت شي نوې خمیر مو لارو کې بس مو چې کنه ژوند کې تیر شي.
د بړې سیمې وینا دولتي ادارې کارکونکو سلطان اکبر پر دې وای چې پرونی باران او هوا گانو د باڑی کډوال ډیر مشکل سره مخ کړي دي او باید خیمه او نور مهم سامانونه ورته بدل کړي شي.
پرون چې کوم دلو طوفان نو ډیر په جت توندې سره او ډیر په تیزی سره اگر په وجه باندې حکم خیمه کې دی بالکل په هوا کې ور وته په پردی کې دی هغه ته یو وړي خوراک چې کوم سامان یې غوځان دي پر یې خو دغه په وجه باندې هغه سامان هم هغه او بو تیلون کو هوا ته خراب کو او چې دې ته د کوم څه نه ده شي خلک یې دي دغه د تیر دوه کور نه مطالبه دو چې موږ د خیمه زړه شوی دغه د کپړه خراب شوی دغه د موږي خراب شوی دغه د رسی دا خراب شوی زړه شوی وسته شوی دی یاده ته د بدرون دی پر مناسب بندوبست کو
د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې د باډینا بیکورشو خلکو د مشکلاتو او د خیمو او نورو مهمو سامانونو د بدلولو پاړه مشکله په دې کیمپ کې د قدرتی افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای کوارډینیټر خالد سره رابطه وکړه. نو دوی وویل خیبر ایجنسی په باډا سیمه کې د تیری اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې ویستلې دي چې دا مهال یې ډېری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي.
دا خو د جلوزو د کډوالو کیمپ د خلکو حال و چې څنګه باران ځپلې دي. د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې روانو بارانونو د غنمو فصل او موسمي سبزیو بوټو ته تاوان رسولی دی. بزګران وایي د دې بارانونو له کبله د غنمو لو هم ځنډېدلی دی او د غنمو وږي ټول خراب شوي دي. د زرعي چارو پوهان وایي بزګران باید تر لو وروسته غنم پر ځمکه د ایښودو پر ځای ولاړ پرېږدي چې له وږو یې نمی ختمه شي او بیا د ورنه دانې د تریشر په ذریعه باندې وباسي. د موسمیاتو اداره وایي د بارانونو لړۍ بلا هم روانه وي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پښتونخوا د چارسدی ضلع یو زمیندار زاهد رضا مشال ریډیو ته وویل چې موجوده بارانونو ولړ فصلونو ته فایده کمه او نقصان زیات رسول دی. دوی وایي چې دوی دا وخت د خټکو او دا رنگ د وړو سبزو بوټي کرل لري چې هغه ته بیماری لګیدلې دي او اوس نه غټیږي. همدارنګ دوی وایي چې نن سبا په خیبر پښتونخوا کې غټ فصل غنم دی چې د دې بارانونو له وجې د هغه دانې ته غټ زیان رسیدلی دی. دا چی زمیندار لا سکول پکار دی چې خپل سبزی او دارنګ غنم د خرابیدو نه بچ کړي. نو دا کر کروندې کارپوه ډاکټر محمد خان مشال لیډو ته ویل چې دا زمیندار دی دغه سبزو ته نن سبا او بخور نه کوي او بل دوی دی پټي ګوډوي چې نمیتر نه اوزی او دغه سبزو ته ګرمي ملو شي او دا رنګ د غنمو لو ته هم صبر وکړي.
زمیندار ورته پکار داري چې کله پټي له خو شي نو غنم دی ریبي د دسمه کفانې غنم ریبي نو دې سره لوټه راځي هغه لوټه بیا تریشر کې غنمو ته غټي کې تریشر کې نه وځي. بل دا چې په غنمو کم چې پاخ شوي یا په پېدونکو ته نږدې دي پاخې کې به نمی وي نو دې ته پکار دی چې غنم ښه وچ شي په غاښ باندې دانه وګوري چې غټه څنګه نو بیا دې دا ریبي او کوشش دې وکړي چې کله غنم ریبي نو هغه دې په ځمکه باندې ګیډې نه کړي بلکې هغه دې ودري چې وږي بره طرف ته وي نو په دې کې چې نمی پاتې شي نو هغه به ختم شي.
یادونه ول ده چې د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه د موجوده بارانونو لړۍ به په خیبر پښتونخوا کې وقفه وقفه سره روانه دوه ورځې پورې دوام لري. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
په پښتونخوا کې خو د باران له کبله د غنمو لو ځنډېدلی دی، غنمو وږي خراب شوي دي، خو په قبایلي سیمې کوزه مومندو کې د غنمو لو پیل شوی دی. بزګران وایي دوی لرونه تیار کړي دي او تر لو وروسته غنم تریشر کوي چې دانې ترې راوباسي. کروندګران وایي د پخوا پرتله اوس لو او تر دې وروسته کار ځکه اسانه شوي دي چې خلک ماشینونه کاروي. د لو په وخت کې کروندګران څومره کار کوي او په څه ډول په وروستي پړاو کې غنم ترلاسه کوي دا معلومات په دې راپورټ کې اورو چې د رواب په غږ پیلېږي.
کوزه مومند جنسی کې د غنمو لونه شروع شوه. د غنمو د لونه لپاره کروندګر ست تیاری یعنی کوي.
زما نوم عباس ته د لو د لپاره منګه وړاندې د لور وی لرونه تو یو هغه لرونه وړاندې منګه تیارو کو بیا کا وری بو درې بول نه بعد هغه ګړی کی ګړو نه بعد چې کومه د هغه منګه بیا د خرو په ذریعہ د ټریکټر په ذریعہ باندې هغه بیا د خپل خپل زیاته ورسی او ټریکټر تریشر بیا د لپاره راغلی نن سبا دور کی
او د غنمو لونه څومره ګران کار وی
جز مانو کو شاجی دے کس کورن کال په کال بس دا خو استمانه روزګار دی دغه سره استمانه دي د خوشالي د خاص نی او خیر بیا د خېټی راشن دي نو دې ته سره خامخ دغه کې خوشالي بګی چې زکه
او شاجی کاکا ته لوونو په موسم کې د سحر نه تر مخه مخپله مصرفتي داسې بیانوي
موږ سبا چې اوس کې زما خل نه بیا راچ راشي لاسو پوری او په ځان خو ستړيږي نو بلس بجې د تګ نه شتراشي سختي اوسوي نو بیا د 12 1 بجې پوری بیا خپل ډیپټي نورم کوي چې بس بیا د چټي شي بیا مسفخین 3-4 بجې نه بعد بیا خپل ډیپټي تر کوشي مسفخین چې وکی روانګي کوي مثال چس روزګار د لو نو بس لوونه دي مثال په دغه ډیر نوزګر اورزي نو ذکر سره نه لاندې
د کروندګر عباس خان په وینا په خواني کروندې ګران وي او اوس خو ماشينونه راغلي چې ترې شر یوي او غو خبرې پکې شامل دي
په نو شو وسه غي په زماندې قلوی به وي دغه په نسبت ماندې اوس ټریکټر رالي او هغه حساب کتاب په ټریکټر باندې شروع شو د لو سیستم مغه دي هغه ته مونږ ته هغه اوزار ندي راغلي چې هغه غلو کې او هغه انسان ته فارغ شي
د کس کورونو مې چنه په داسې پټی کې چې لوونه پکې ګډ وو یو ځوان فرمان چې د لسم جمعات پرچی ورکړی وي او نتیجه نه و راغلي او لو کاو
مجبوری روزګار مې خو مجبوریم ده دلته وسته دي حالات څه خاص نشته خلکو سره نو خام خلاص پني وای کو او ټول وکړ کې आवाज کیږي نه ده
د غنمو د لو پسې بیا هغه ستري چیربلی شي وي وړي وړي ګډې تری وتاړل شي او بیا یو ځای ته وندول کیږي چې هغه ته په ولسی ژبه کې ټوپونه وایل شي د دې نه پس د غوبل ماشين یا ترشر ته د غنم واچول شي چې غنم په یو ناو کې او بوسي په بل ناو کې ووزی او کروندګر ورونه غنم کورته یوسي او د بوسونه د سلور کټو بوساړي جوړ کړي
د مشال خبريالان خبري ټولنيز کلتوري او ادبي ريپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
په غزنی کې افغان چارواکي وایي دغه ولایت د پولیسو امنیت څنګه پر مشر محمد حسین حمله شوه چې پکې دی او د دوه ساتونکو وژل شوی دی د سړک تر غاړې خخ بم په دې حمله کې د محمد حسین دوه ساتونکو جوبل هم دي د بریټ پړاو وسلوالو طالبانو منلې ده پر دې موضوع نور تفصيل سید شاه سقیم راکوي
نن سهار د غزنی پر زنخان ولسوالۍ برید شوی وو او د امنیت امیر محمد حسین د برید کوونکو د وژلو لپاره سیمې ته روان و چې پر لاره پرې د سړک پر غاړه خښ شوی ماین ورچاودېدلی دی چارواکي وایي په پیښه کې د امنیت امیر او د هغه دوه تنه ساتونکي وژل شوي او دوه نور ساتونکي ژوبل شوي دي د غزنی د والي ویاند نبی جان وایي چې د زنخان پر ولسوالۍ برید نن سهار وختي شوی وو او د امنیت امیر د ولسوالۍ ساتونکو ته د مرستې په موخه ور روان وو
سهار برید وسه په ولسوالۍ د زنخان باندې د کومک لپاره ورتلو چې نږدې دی کومند ولسوالۍ انفجار پیوسو چې ماینه په سړک کې ښه وو امیر صاحب د امنیت سره د دوه بډګاټانو
د چاودنې مسؤلیت وسلوال طالبان مني ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د طالب وسلوالو ویاند وایي چې ملګري یې پوهېدل چې پر ولسوالۍ تر برید وروسته به له مرکز څخه څوک د مرستې لپاره راځي ځکه یې نو په لاره کې ماین ورته ایښی و مجاهد ادعا کوي چې په چاودنه کې یوولس پولیس هم وژل شوي خو چارواکي یې نه ورسره مني
تازه خبر را رسیدلې دی او وایي چې د پیښور په 400 روډ باندې د خیبر ایجنسی د انتخاباتي کمپین دفتر مخې ته یو 14 شوې ده چې پکې مرګ جوړ لاو وخت د مشال رادیو خبريال خالد خان را سره د ټلیفون په کرخه دی خالد خان دغه کم انتخاباتي نوماند یا کاندید وو چې د دفتر مخې ته 14 شوې ده
بالکل لگا سے دوران دے ما دا پیخور ریسکیو 112 یا چارواکی سره خبر ہو کے نو دا ہغه په وینا دا په 400 روډ باندې مقصود آباد یو سیمه دا د ناصر خان افریدی آزاد امیدوار دی دا خیبر جنسه ان شپک سره وختم دا آزاد امیدوار دی دا هغه په وینا دا دا اجره وا او دا اجره دا د الیکشن په دفتر الیکشن یا انتخابی دفتر هم استعمال دونو دغلته دا 14 شیدا او دا هغه په وینا په دغه کې دا ریسکی 112 د چارواکي په وینا لږ کسان زخمیان دي او دغه زخمیان یې د پیښور لیډرینګ هسپتال ته راکړي دي خو بیا ځینې رسنۍ دا وایي چې په دغه کې په زخمیانو کې دوه کسانو د مړونو اطلاع ده
سمه ده ډیره زیاته مننه د مشال رادیو خبريال خالد خان را سره د ټلیفون په کرخه و دراته تفصیل را کړ چې د ناصر خان اپریدی چې خپلواک نوماند یا کاندید وو د خیبر ایجنسی د لخوا د قامی اسمبلی د شپږ څلوېښتمې حلقې څوکۍ لپاره ولاړو د حجره و چې په دفتر باندې بدله شوی و انتخاباتي دفتر باندې هلته چاودنه شوې ده چې پکې لس کسان ژوبل شوي دي خو ځینې رسنۍ دا راپورټ ورکوي چې په دغه پیښه کې دوه کسان وژل شوي هم دي ناصر خان اپریدی په خپله په دغه برید کې محفوظ دی مشال رادیو ته غواګی از موږ غږ په منځنۍ سپاش پکسوې ویش کیلو هرتز اوري تاسو په دغه خبرونه کې یو کلتوري رپورت د پګړې په اړه لرو دغه په اړه هم رپورت شته همدارز فنکار یا اداکار صفیه رانی مړه شوې ده بیا خاورو ته سپارل شوې ده د 15 پېټو کلونو عمر کې هغه ډیر کار کړو دغه د ژوند او فن په اړه باندې هم رپورت لرو خدا محل د خبري لنډیز لپاره ورزو فرخنده وزیر ته ځکه چې وخت شوې دي 12 نیمه بجې په پیښور کې او فکس 12 بجې دي کابل کې
د خیبر پختونخوا په 400 روډ د خیبر ایجنسی په آزاد انتخاباتي امیدوار ناصر خان اپریدی په دفتر بمی حمله شوی یو شمیر جوبل په کوارټ کې د انتخاباتي دفتر مخې ته چاودنه شوې ده چې پکې سلور کسان وژل شوی او اتلس جوبل دي په سوابې کې د عوامي نشلګون په صوبای امیدوار محمد اسلام دز شوی چې پکې د هغه رور وژل شوی او اخوا په کراچۍ کې تیر شپه د سیاسي ګوندونو په انتخاباتي مرکزونو پر لپسې درې بمی حمله 15 کسان وژلي او یو شمیر نور یې جوبل کړی دي د پاکستان نگران وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزه وای د انتخاباتو په لړ کې د دې صوبې تر نیمایي زیات ضلع یا ولسوالۍ په امنیتي توګه حساس دي او د امنیت خرابېدو په صورت کې به په وس ورغواړي او پاکستان کې د هند په یو قیدی سربجیت سنگ د نورو قیدیانو لخوا د حملې وروسته په لاهور کې ډاکټرانو د هغه صحي وضع د خطر وړ خوډلې ده بلخوا هند وای باید پاکستان د دغه پیښې پلټنې وکړي په غزنی کې افغان چارواکي وای دغه ولایت ته پولیسو امنیت سانګي پر مشر محمد حسین حمله شوی چې پکې دی او د دوه ساتونکو وجل شوی دی بلخوا په زابل کې د احساب ځواکونو دی ولوت کې د راپریوتو په پیخه کې سلور بهرني سرتيري وجل شوی دی عراقي چارواکو په امبار صوبه کې د 15 عسکرو د وجل کېدو د پیخه وروسته کرفیو لګولې ده وسلوالو د خالی پورس د عراق د استخباراتو 15 عسکر پر رمادي کې د سنیانو د احتجاجي کیمپ بهر وجل او د روسته ولسمشر یو لوړ رتبه سلاکار وای دا اداوی چې ګواکې په شام کې کیمیاوي وسلې کارول شوی باید په دغه هیواد کې د بهرني پوځي مداخلت پلمه نشي او باید د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه پوره پلټنه وشي
د خبرونو لنډیز مولا فرخوندی وزیر واوري د تزمګه په منځنۍ سپښ پک سوې 21 کیلو هرتز اورې همدار از مکټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اورې د شورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د نننې ورځې ل ورځپانو اداري راخستې دي او مهمه برخه په پښتو ژباړل دي
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل ادارې په هندستاني جاسوس سربجیت سنگ باندې شوی عملی پاړل کلی دی د کې د ایکسپریس رسپانې ادارې وایي چې د لاهور په کوټلک پت جیل کې په سربجیت سنگ شوی حمله د چارواکو د پاره د فکر وړ خبره ده چې په دومره مهم کې دی څنګه حمله وشو اوس د دې خبرې پلټنې روانې دي او د لړکې د جیل بازي افسران معطل کړی شوې دي ادارې مخکې د سربجیت سنگ په حواله وایي چې د په کال 1973 کې لاهور او نورو ځایونو کې بمی حمله کړې وي او بیا هندستان ته د تخته په وخت د واګه په پوله اونې ولې شو او د پلټنو دوران یې د ټولو 14 او ترهګرې د پیښو پړه اومنله چې روستو ورته عدالت د مرګ سزا ووروله او تر سپریم کورټ دغه سزا به حال اوساتل شو خو تر اوسه حکومت په دغه سزا عمل درآمد او درولې دي اداري اخیره کې لیکي چې هر سوي خود فکر او افسوس خبره ده چې څنګه په جیل دننه په یو کس حمله کیږي آیا جیل چارواکو ته د دې معاملې حساسیت نه دی معلوم یا بیا د دې په شاسه قسمه سازش شوې دي ضروری ده چې دا پلټنې زر تر زر سر ته ورسول شي او حقیقت را پډاګشي دا شان جنگ رسپان خپل ادارې کې وایي چې 13 ورځ د کوټه کمانډ اینڈ سٹاف کالج یوی 15 ویاتنی ډلې د لیفټننت کرنل ثاقب چیما په مشرۍ کې د دفاعي پیداوار او دفاع د پاره د قائمه کمیټې چیرمن مشاهد حسین سید سرولی دل او هغه ته بازي پښتنې کې خوې چې پکې یو دا هم و چې د پاکستان د آئین تر لاندې د پوز بیزتی نشي کېدې نو بیا ولې بازي خلک او ادارې داسې کوي په کوم چې نوموړي د افسوس سرګندونه وکړه او ویل چې داسې نه د پکار ادارې زیاتوي چې د ملک د ټولو ادارو کارو مثال د یو گاڑی د پرزو په سیر وی او کدی کې یو پرزه کار نه کوي یا د بل پرزې کار کې مداخلت کوي نو بیا به ورسره ټول گاڑی ادریږي. نو ځکه پکار ده چې که پارلیمان وی که پوز یا بل کومه اداره یا سیاستدان باید چې خپل خپل حد کې اوسېږي. اداري اخره کې لیکي بدمرغي دا چې تیرو پنځه لسیزو راسي زموږ ملکي هیڅوک هم د بنیادی انساني ضرورتونو او عوامي مفاداتو خیال نه ساتي او کله چې څوک د دې لپاره آواز پورته کړي نو هغه داسې وي چې ورسره د ادارو ترمنځ تاوتریخوالی او کړکیچ پیدا کیږي. به هر حال د حالاتو په سم ډول جاج اغستل پکار دي، هسې نه چې معاملات کامی سلامتۍ پورې ورسي او د هغه ځایه بیا د واپسې هیڅ لار نه وي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې کراچۍ کې پرله پسې د عوامي نېشنل ګوند او متحده کامی موومنټ په جلسو حملې او د دې دپاره منصوبه بندۍ که یو طرف ته د فکر وړ خبره ده نو بل طرف ته دې کې د قانون نافذونکو ادارو او سیاسي کارمندانو غفلت او ناکامۍ هم شاملې دي. اداریه وایي چې ایم کیو ایم به کراچۍ کې د طالبانایزیشن چغې وهلې نو اے این پی به نه منلې، خو بل طرف ته د ایم کیو ایم چغې د طالبانو په ځای د پښتنو خلاف ډېرې وې. نو ځکه هم دې خبرې زیات ذهن نه نیولو، باید چې اوس هم د حالاتو سمولو ته پام وکړي شي. هر ډلې له پکار ده چې د خپل خپل ګوند نه وسلواله څانګه ختمه کړي، د غلو قبضه کوونکو او نورو ورانکارو سرپرستی پرېږدي او د قانون مرسته او ملاتړ وکړي، نو ورسره به هم حالات تر ډېره حده سم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د آسترالین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې آزاد خیاله ګوندونه د طالبانو لخوا د حملو له خطر سره مخامخ دي او خلاصي ګوندونه په آزادانه ډول انتخاباتي کمپینونه کوي. هلته د ډیلی بیسټ په نوم ورځپاڼه لیکي په برسلز کې د امریکا په مرسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبري ګټورې وي، خو اصلي ستونزه دا ده چې طالبان به خبرو ته څنګه رضا کیږي. د دواړو مقالو مهمه برخه له نجیب عامره اورو.
دی آسٹریلین ویب پانا لکھی پا پاکستان کی تحریک طالبان یو امیدوار ته هم موقع نه ورکوي چې د مئی د یولسمې نیټې په انتخاباتو کې برخه واخلي. دا انتخابات په دې هم اهم دي چې د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل واک د یو جمهوري حکومت نه بل ته انتقالیږي. ویب پانا لکھی طالبانو په ډاګه کړی چې د عوامي نېشنل ګوند چې ځان د هیواد تر ټولو آزاد خیاله ګوند ګڼي یو کاندید به هم نه پرېږدي. دوی همدارنګه د پاکستان پیپلز پارټۍ او د متحده قومي موومنټ د کسانو د نخښه کولو دړکې هم کړي. دا درې واړه ګوندونه په تیر حکومت کې په ائتلاف کې وو. د آسټریلین لیگ کې په جنوبي وزیرستان کې طالبانو د ټولو کاندیدانو لپاره د کمپاین کولو کړنلاره ټاکلې ده. دوی د بریدونو په ترڅ کې په کراچۍ او پېښور کې په زوره د عوامي نېشنل ګوند 50 انتخاباتي دفترونه تړلې دي او داسې راپورونه هم شته چې په خیبر پښتونخوا کې د خیلاسو ګوندونو په ګټه پیغام پاڼې هم ویشلې دي. ویب پاڼې د عوامي نېشنل پارټۍ د یوې مشرې بشرا ګوهر خبرې هم راخیستې چې وایي د طالبانو دا ډول هڅې ښکاره کوي چې د انتخاباتو نه وړاندې د دوی د ګوند خلاف د ټګۍ برګۍ هڅې روانې دي. د نوموړي ګوند د خپلو معلوماتو پر اساس په 2008 کال کې چې کله دوی د ملایانو نه اقتدار ترلاسه کړ او صوبایي حکومت یې جوړ کړ، تر اوسه یې 950 مشران، غړي او پلویان د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. نوموړي وایي د عمران خان د تحریک انصاف په ګډون ټول ښي اړخي ګوندونه په آزاد ډول انتخاباتي کمپاین چلوي، په آزاده تګ راتګ کوي او لوی غونډې جوړوي، خو آزاد خیالو ګوندونو ته ستونزې جوړېږي. نو دا به څنګه د سیاسي رقابت برابر میدان وي؟ بل پلو ډیلی بیسټ ویب پاڼې بیا د افغانستان او پاکستان په اړیکو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لیکل شوي په داسې حال کې چې په 2014 کال کې له افغانستانه امریکایي او ناټو ځواکونه وځي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په نوښت د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ په برسلز کې ترسره شوي خبرې یو غوره ګامو. په مقاله کې راغلي که څه هم د وخت نه مخکې خبره وي چې د دغو مذاکراتو نه د فوري پایلو تمه وساتل شي، خو دا ده چې ځانګړې غوښتنې تبادله شوي او په یو ټاکلي مهال کې به په دې عمل کول اړین وي. په دې کې ښایي تر ټولو سخت ګام به دا وي چې د طالبانو مشران خبرو ته چمتو کړی شي. ډیلی بیسټ لیک کې افغانستان پخوا د پاکستان نه تمه لرله چې د طالبانو مشران څوک چې په پاکستان کې میشته دي دې ته اړ کړي چې خبرو ته کینی، خو اوس افغانستان پاکستان ته ګوته نیسي چې د سولې د پروسې د سبوتاش کولو هڅې کوي. ویب پاڼه لیکي د افغانستان او پاکستان خپل منځي ستونزې اوس اوج ته رسیدلې او په داسې وخت کې امریکې لا پکار دی چې د خپلو ځواکونو د وستلو نه وړاندې افغانستان او پاکستان په باور کې واخلي، سو دوی وګڼي چې نړیواله ورورولي سیمایز استحکام ته ژمنه ده. په دې لاره کې لومړی ګام باید دا واخیستل شي چې امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره یو نوی استازی وټاکي. دا چوکۍ د جنوري میاشتې راهیسې خالی ده او نوی استازی باید پوره ځواکمن وي چې د حساسو موضوعاتو د حل د راوستلو مهارت ولري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
په زابل ولایت کې د نړیوالو سولې ساتي ځواکونو آیساف یو هلیکاپټر لویدلې دی. په دې پیښه کې څلور بهرني سرتیري وژل شوی دي. چارواکي د الوتکې د لویدو لامل تخنیکی ستونزه بولي. د مشال رادیو خبريال سید شاه سقیم نور حال راکوي.
د بهرنیو سرتیرو یو څرخیه الوتکه پرون د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې رالویدلې ده چې له امله یې په الوتکه کې سپاره څلور تنه بهرني سرتیري وژل شوي دي. چارواکي وایي الوتکه په داسې سیمه کې راپرېوتې ده چې هلته امن دی او د دولت وسلوال مخالفین پکې ګزاره نه شي کولی. د زابل مرستیال والي محمد جان رسولیار وایي چې پیښه د هوا د خرابوالي له امله د شاجوی په جمال خیلو کلي کې شوې ده. دی وایي بهرني سرتیري تر پیښه وروسته سیمې ته تللي او کېدای شي رالویدلې الوتکه خپلو مرکزونو ته وړي وي.
شاجوی ولسوالۍ اړوند جمال خیلو په سیمه کې منصر اعلی البته د هوا د خرابوالي له وجې او په کې سواره څلور تنه هم لمنځه تللې دي، یعنې وژل شوي دي. تاسو پوهېږئ چې همېشه داسې کمه که دا پېښې چې رامنځته کېږي، آیساف سمدلاسه هغوی خپل هلیکاپټر وي که نور تجهیزات وي له سیمې نه خپل نږدې بارکونو ته لېږدوي.
په افغانستان کې د آیساف له مرکزي دفتر څخه هم په خپره شوې یوه خبرپاڼه کې پېښه تایید شوې ده، خو د وژل شویو سرتیرو هویت یې نه دی ښودلی. دوی وایي د الوتکې د رالوېدو په اړه به پلټنې وکړي.
د سید شاه سقیم رپورت مو اوریده. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د وسلوالو طالبانو لخوا د پسرلنۍ او عملیاتو خبره یوازې او یوازې یوه پروپاګاندا ده. د دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان د مخامخ جګړو نور توان نه لري او یوازې د بمی حملو په ذریعه ولسی وګړي وژني. وسلوالو طالبانو ویلي دي چې دوی د خالد بن ولید په نوم عملیات پیلوي. په افغانستان کې د پسرلی له پیل سره تاوتریخوالی زیاتیږي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال افغان امنیتي ځواکونه له بهرنیو پوځیانو د امنیت چارې په خپلو لاسونو کې اخلي. په دې اړه د معصوم میوند رپورټ اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په دې باور دي چې د طالبانو لخوا د نوو پسرلنیو عملیاتو اعلان یوازې یوه تبلیغاتي بڼه لري او د دوی په وینا طالبان به خپلو هدفونو ته ونه رسیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیر ویل چې وسلوال مخالفین اوس مهال د مخامخ جګړې توان نه لري او یوازې له ماینونو او ځانوژونکو حملو څخه کار اخلي چې ډېر زیان یې ولسي خلکو ته رسیږي. ښاغلی وزیر وایي د تیر کال په پرتله د افغانستان پوځ غښتلی سوی، د ماینونو د خونسا کولو او استخباراتو ډلګۍ د پوځ په ټولو برخو کې په دندو ګمارلې او مخالفین به د پوز پلیکو کې نفوذ ونه سی کولای.
مخالفین د امنیتی ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، ایوازي مینونو منې اکتفا کوي او په ځانمرګي بریدونو باندې. نو سکل کال هم د دوی د غارزګانې به د خاورو سره برابر شي. منګه په اردو کې اوس ډیر منظم د غړې د جال په شکل باندې استخبارات لرو. ملي اردو په دې حق باندې خپل کارونه کړی دي. دا خو یو تبلیغاتي جګړه ده کنه. مخالفین هم کوښښ کوي چې په خپل تبلیغاتو باندې خلک د سیر لاندې راولي.
دولت وزیر وایي افغان ځواکونو هم له مخکې د وسلوال مخالفینو پر ضد د عقاب په نوم خپل پوځي عملیات پیل کړي. نوموړي وایي دغه پوځي عملیات اوس هم په هغو سیمو کې روان دي چې د وسلوال مخالفینو له ګواښ سره مخ دي. وسلوال طالبانو اعلان کړی چې د غوی میاشتې له اتمې نیټې به د خالد بن ولید په نوم خپل نوی پسرلنی عملیات پیل کړي. په خبر پاڼه کې راغلي د دغو عملیاتو تمرکز به د بهرني ځواکونو اډې، ډیپلوماټیکي ادارې او پوځي هوایي ډګرونه وي. طالبانو ویلي په نوو عملیاتو کې به د افغان ځواکونو له منځه د خپل نفوذ کسانو حملې ډېرې کې. دوی بیا هم د ولسی خلکو د خوندیتوب ژمنه کړې، خو د راپورونو له مخې د دوی په حملو کې ډېری ولسی خلک وژل شوي. د پوځي چارو پوهان وایي طالبان غواړي په دغه ډول اعلانونو او حملو سره خپل موجودیت افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته وښيي. یو تن پوځي کارپوه جنرال زلمی وردک د افغان ځواکونو وړتیاو، د پوځي وسایلو کمښت او د دغه ځواکونو په لیکو کې د مخالفینو نفوذ ته په اشاره وویل چې افغان ځواکونه به د دې ډول حملو مخنیوي په سختۍ سره وکولای شي.
څه د 50% به آماده یم او 50% د کمې تعلیم طالبی اقتناګانه د غیر مسلکي خلکو په خاطر باندې او هغه تجهیزات چې ضروري دي په دې وخت کې بشت امنیتي ته ضرورت یې هم په لاس کې نه لري. دا به مشکلې چې د داس حملات او واقعات مشنی وای وکړی شي. د مغاړي چې د خپل قوت وښي چې د تر اوسه پورې موجودیت لري د منځ تللې نه دي.
سرلی چې هوا تودیج په افغانستان کې جګړه هم ورسره تودیږي. د راپورونو له مخې د سږ کال په سرلی ځکه ډیر مهم بلل کېږي چې تم د افغان ځواکونه پکې د ټول پوځي عملیاتو مشري واخلي.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هلې
دلته خوشاله مې خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور درو ته موږ جوړ بیرته دې لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دې
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندې هیلې
د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په عمل یا بهیر کې د همکارۍ لپاره د ملګرو ملتونو د چمتووالي د اعلان هرکلی کړی دی. د سولې شورا وایي ملګري ملتونه د یو بې طرفه نړیوال سازمان یا ادارې په توګه کولای شي چې سولې ته د طالبانو په حاضرولو کې مؤثره رول ولوبوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل احمد زبیر ژمن راکوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي په دې باور دي چې په کابل کې د یوناما دفتر یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت لمخ کې په افغانستان کې د سولې د پروسې له کامیابۍ سره لیوالتیا لرلې ده. د سولې د عالي شورا غړي او د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمی وویل چې یوناما د سلام په نوم یو اداره جوړ کړې چې لاره یې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. خاغلی قاسمیار د شنبې په ورځ وویل د سولې شورا د هر هغې هڅې ملاتړ کوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي.
د سولې عالی شورا د سولې او ملي پخلاینې په پروسه کې د ملګرو ملتونو د سازمان رول مهم بولي. د دوی همکاري کولای شي دې ته لاره هواره کړي چې وسلوالې مخالفې ډلې د سولې خبرو ته حاضر شي. نو موږ هر ډول مرسته او همکاري د سولې د پروسې په ګټه بولو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي یان کوبش د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکې کې وویل چې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره مذاکرات او د سولې راتګ د دې سازمان له غوښتنو څخه دی. خاغلی کوبش همداراز وویل هر وسلوالو مخالفه ډله چې د سولې د خبرو لیوالتیا ولري ملګري ملتونو چمتو دي په دې برخه کې اسانتیاوي ورته برابرې کړي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو د چارواکو په تور لیست له سره کتنه وکړه او په هغو یې په لګول شو محدودیتونو کې نرموالی راوست ترڅو د سولې خبرو ته وهڅوي. په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو د پیلولو لپاره د تیرو څو کلونو راهیسې په هیواد کې دننه او بهر هڅې روانې دي، خو دغه ډله لا هم رسمن مذاکراتو ته نه ده چمتو شوې.
د فاټه د انتخاباتي امیدوارانو سره خبرې اترې. مشال ریډیو د فاټا د انتخاباتي حلقو د امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي. د هرې حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې. هر ورځ د سلورو پنځو بجو په منځ کې له مشال ریډیو نه.
سعودي عرب ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي او شخړو پای ته رسولو په لړ کې د سیمه ایزو او نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. دا خبره د سعودي عرب د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شاهزاده عبدالعزیز د قازقستان په الماتی کې د افغانستان په اړه د استنبول بهیر په نوم په یو غونډه کې کړې ده. دا غونډه د جمعې پر ورځ شوې وه چې پکې یو شمیر هیوادونو مشرانو ګډون کړی و. په دې اړه نور تفصیل ډاکټر فریده هوډ سیفی راکوي.
سعودي عربستان وایي چې په افغانستان کې د شخړو د ختمېدو لپاره لسیمیزو او نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال شاهزاده عبدالعزیز د خبره د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه په الماتی کې په ځانګړي جوړ شوی غونډه کې وکړه. د قزاقستان تجارتي مرکز د الماتی ښار د استنبول د پروسی په نوم د تیرې جمعې په ورځ د وزیرانو د غونډې کوربه و. د دې راپور له مخې شاهزاده عبدالعزیز اول د دې لپاره چې د افغانستان خلک په سولې او ثبات کې ژوند وکړي پکار دی چې نړیواله ټولنه خپل هڅې دوه برابر کړي. په راپور کې راغلي دي چې د سعودي د مقام د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره د اقتصادي او تجارتي همکاریو، پنګونې او همداشان په فرهنګي او د معارف په برخه کې یو عمومي موافقه هم لاسلیک کړه. له مخدرو موادو سره مبارزه، د ترهګرۍ ځپل، د سیمه ایزو بنسټونو پیاوړتیا، په سیمه کې د تجارت پراختیا، د بیړنیو حالاتو سره د مقابلې په برخه کې پر همکاریو او همداشان د ساينس او معارف په برخه کې پر همکاریو هم د الماتی په غونډه کې خبري وشوې. د استنبول د پروسی اعلامیه د افغانستان د امن او ثبات لپاره د سیمه ایزې همکارۍ په مقصد د 2011 کال د نوومبر په میاشت کې تصویب شوه. افغانستان، پاکستان، ایران، چین، هند، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، سعودی عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان او متحده عربی اماراتو دا اعلامیه لاسلیک کړی ده. تر دې د مخه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه کړې وه چې وروسته له 2014 میلادي کال به له افغانستانه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناټو عمومي منشي اندریس فوګرسموسن تیره اونۍ د بلجیم په پایتخت بروکسل کې ژمنه وکړه چې ناټو به وروسته له 2014 کال د افغانستان د پوځي ځواکونو په تجهیز او د دوی په روزنه کې مرسته وکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری همداشان په بروکسل کې ټینګار وکړ چې امریکا او متحدان به هیڅکله پرې نه ږدي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ځاله شي.
پښتانه او نړیوال
time when we visited Afghanistan, I was 10 years old.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړي خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د پښتو ژبې نومیالی اداکاره سفیرانی د پېښور په یکتو د دیره کې خاورو ته سپارل شوې ده. نوموړې د جمعې پر ورځ د 15 کالونو په عمر کې د ناروغۍ له کبله مړه شوه. د هنري چارو پوهان او اداکاران وایي رانی ډېره تکړه هنرمند وه. نوموړې له 13 کالونو راهیسې په ډرامو کې کار کاوه. د هغې د فن او ژوند په اړه له اسلام آباده د سراج ظهیر دا رپورټ اورو چې په ډرامه کې د سفیرانی په غږ پیلېږي.
ماما دے سمرا خیار دے دا کارغا ورتا محکم نرسی بچے تا دا ماما نم زیادے
دا واز دا اداکار سفیہ رانی دے چی دا پیخور ٹیلیویژن نا دا پختو اردو او ہنکو پا یوشمیر ڈرامو کی دا خپل فن خودنک کڑی وا. نموولی تا دی رستیو کی دا گردو یا پختورگو دا کینسر ناروغی لگی دلی وا. دا کمی رستو چی حقا دا پیخور پا مقامی رختون کی دا درملن پا غرز داخل لکلیش وا. خو جنور سر وفا و نکلا او دا 55 پا عمر کی دا تیر جمعی پا ورز لدی دنیای استرگی پتکڑی او دا پیخور پا یکتوت مقامی مقبره کی یہ خور تا اوس پرلا د فند دنیا سره د تعلق لرونکو اداکارانو وینا د چي د سفیرانی د مرګ له وجې د پښتو ډرامې ته نه پوره کېدونکې زیان رسیدلې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې اداکار، پروډوسر او د ډرامو ډایرکټر اشفاق تورو د سفیرانی په حق لا خپل تاثیرات صدا سي وړاندې کړل.
یغي او داسې آرټیسټو د فیمیل کې چې زه چې خود چون کې تاسو په تر چې د پښتو معاشره کې فیمیل آرټستان راځین کمې او به یې ته ډایرکټر اغي ما سره د سودم تشین می ډرامو
اداکار طارق جمال هم مشال ریڈیو ته ویل چې د سفیرانی فن با تر ډیر مودې پورې یاد ساتل شي او داسی هیڅوک به پیدا نشي چې د هغه ځای به اونیسی. دی وایي
ډېر افسوس خبره ده چې هاي افسوس دی او د فنکارانو برادرې ته خو دې دی خو زه هم چې هغه یو ښه فنکار سره یو ډېر ښه انسان مو ډېر رسوان دی او یقین کوي چې ټول زړه ډېر خفه او هغه چې کوم ده نو بس الله تعالی ته به ضرورت ځان ته وسته نه غریب بیمار و.
د ذکر ول چې سفیرانی په پسماندګانو کې یو زوی او دولونه پریخودي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اور اوریدونکو د دغه خبرونه په پیل کې موږ تاسو ته یو رپورټ درکړو چې د پیښور په 400 روډ باندې د 400 په سرک باندې 400 د ترون کې سرک باندې د حاجی نارسر خان د انتخاباتي دفتر مخې ته 14 شوی چې پکې لس کسان جوړ شوی زنه رسنوي ویلو چې دوه کسان په دغه پیښه کې وژل شوی دي. وسته مشال رادیو خبريال راستر د ټلیفون په کرخه دی او د ماته دا تفصیل راکې چې حالت د وژل شوی او شمیر 3 دی. همداسې د خالد خان
جی بالکل لگا سی بوران نے ماں دا پیخور ریڈنگ اسپتال روختون اگئی چاروا کو سر خبر ہے کہ لگا شان ماں پیخور کے چکم دا ایمرجنسی یا دا ریسکیو 112 مختمہ دا اغی هم په دغه کار کې اغی سره هم ما خبرې کړې. نو د اغی د وینا تر مخه په چار صدر روډ مقصود آباد کې د حاجی ناصر افریدی په الیکشن آفیس چې کوم برج شوی وو هغه کې درې کسان اسپتال کې د هغوی مړي پراته دي او دغه شان د زخمیانو تعداد 12 دی. خو په پېښور روغتون کې لیزنګ روغتون کې د زخمیانو دغه شمېره چې ده دغه شپږ ده او روس کې 112 وایي چې په دغه کې ټول 12 زخمیان شوي دي. نو دې مطلب دا دی چې دغه شپږ اسپتال ته راوړل شوي دي. څنګه چې لږه شېبه وړاندې
اورېدونکو
ته هم پته ده مونږ هغې هم خبرې کړې وې چې د حاجي ناصر افریدي چې هغه د خیبر جنسې ان څلور څلوېښتم شپږ څلوېښتم حلقي امیدوار دی آزاد امیدوار دی د هغه حجره ده او دغه حجره د هغه د انتخابي دفتر په طور هم استعمالېده. او دغه د پولیس چارواکي وایي چې دغه چودون کې مواد چې نو دا په یو سیکل کې
ایښودل شوی او دا هغه ځنه بیا چودون شوی
هغه چودون دی.
صحیح دی خالد خان
د تحریک ته جی
د دغه چاودنې ذمہواری تاسو ویل چې تحریک طالبان پاکستان منلې ده او خالد خان د منګه د سحر نه رپورټونه چلو مختلف په کراچۍ کې درې بمی حمله شوې د انتخاباتي دفترونو باندې همداسې بیا په هغې نه وروسته په کواټ کې وشوه د هغې نه مخکې د کراچۍ نه مخکې بیګا ماښام ډزې شوې په دغه کې په سوابۍ کې او اوس دغه دی په چارسدې روډ باندې په پېښور کې دغه دغه وشوه. تاسو ویل دغه پېښې خو پړه طالبانو منلې ده د دغه نورو پېښو څه تفصیل دی؟ آیا طالبانو یا چا یې پړه منلې ده که نه ده منلې؟
بالکل جی څنګه تاسو خبره کا په کواد کې هم دغه سی یو آزاد امیدوارو دغه په انتخابي حلقه باندې انتخابي دغه باندې دغه برج شي او دغه ذمہواري هم د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان ویلي دي چې په سواد کې د عوامي شلپاټۍ په قافله باندې چې کوم ډزې شوي هغه هم د دې خلکو کړی دی. په دغه شان په کواد کې چې کوم برج شوی دی د هغې ذمہواري هم اخیستې ده. او بیا په کراچۍ کې د متحد قومي مومنت یا انکلویم د دفتر وړاندې چې کوم چودنه شوې ده د هغې مسؤلیت هم هغې اخیستې دي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسې. خالد خان د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کرښه او د راته تفصیل راکړ. او ورزو اوس وروستي رپورټ ته پګړۍ په سرول د پښتنو پخوانی دود دی. د دې په اړه باندې یو نندارتون او یو غونډه تېره ورځ په جلال آباد کې شوې وه. د دغه غونډې او نندارتون ته د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد ورغلی او دغه رپورټ یې راستولی دی چې په موسیقۍ پیلېږي.
پګړۍ د پښتني کلتور سمبول تر عنوان لاندې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د غونډو په تالار کې یو ورځنی سیمینار او انځوریز نندارتون تېره ورځ ترسره شو چې یو شمېر لیکوالو پکې مقالې او ویناوې واورولې. د دغه انځوریز سیمینار تابع د ځوانان په عمل کې ټولنې کړې وه. د دغه ټولنې مشر سید اکرام افضلی وایي چې د پښتنو دې ستر ارزښت ته اوس په سپکه سترګه کتل کیږي، نو ځکه یې لازم وګڼله چې سیمینار پرې جوړ کړي.
د پګړۍ نه داسې استفاده کیږي چې بعض وخت کې داسې خلک ته ورپسر کیږي چې هغه سفر شهرت نه لري. دغسې کار کولو سره زموږ داسې ملي سمبولونه او ارزښتونه د پښو لاندې کیږي، د کمزوري کیږي. زموږ اساسي هدف دا و ځوانانو سره په دې مسلې باندې خبرې وکړو او د ځوانانو لارې نه دغه پیغام د افغانستان نور خلق تور سو ترسو د مونږ تاسې ملي ارزښتونه نور هم پیوړی شي او د مونږ تاسې ملي سمبولونه شي دغه ته عزت او د پټمنتیا په سترګه وګ.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد ببرک میاخیل په خپلو خبرو کې وویل دا چې پګړۍ د پښتنو له مهمو ارزښتونو څخه ګڼل کیږي، په دې بنیادی پښتو ادب ته هم له زمانو راهیسې لاره پیدا کړې ده.
پګړۍ د مشرۍ سمبول دی، پګړۍ د یووالي سمبول دی او پګړۍ در ټولېدو سمبول دی. په کومه کورنۍ قوم او یا قبیله کې چې مشر مری او په ځای بل مشر ټاکل کیږي، لومړی د هغه سر باندې پګړۍ دی. په دې معنی چې نور خلک پرې راټولېدای شي. همدغه یو لوی ارزښت چې ادبیاتو ته هم لاره کړې ده. خوشحال خان خټک هغه نثري کتاب چې دسترنامه یې نوم ورکړی دی، په لوی ټایټل یې پرې لیکلي چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړي په شمار دی. له دې تر څنګ زموږ په معاصره شاعرۍ کې هم حمزه صاحب لکوي چې جگم شامله وټی چې دوه تمه پرې نه خو اوخ ک پښتنه و سې دوه تمه پرې نه خوده. تر وروسته هم پګړې په ادبیاتو کې هم ډیر ذکر شوی ده. دغه نندرتون د داسې ماسلین هم راغلی وو
چې شملورې پګړی په سر کړی وي. یو تن ماسل وایي چې پګړی له ځان سره ساتلی او چې کله یې هم موقع راشي له سره یې تړي.
نوم مې ولیبل مدهوش ده. د ننګرهار پوهنتون یو تن زده کړیال یم او د پکتیا ولایت پورې تړاو لرم. د خپلو چپټرو او کتابو سره سره په بکس کې دغه د افغاني هویت پېژندګلوي چې کوي پګړۍ دغه زه په خپل بکس کې راسره ساتم او چېرته چې دا رقم ته غونډې نو بیا سره تړم او ډېر فخر افتخار پرې کوم. د نفتون ته چې موږ راغلو دلته ډېر په زړه پورې او بېلابېل انځورونه د پګړۍ په اړه وو. نو د هغو لیدو څخه موږ ډېر خوند واخیست او ډېر پرې متاثره شو.
تکړه انځورګر ارباب عبدالله چې ناپېژان د سیری یې په ډول ډول پګړیو کې انځور کړی وي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
نن سبا د پښتنو یا د افغاني پګړۍ ارزښت دې حد ته رسېدلی دی چې داسې اشخاص چې هغه مجرمین دي باید محاکمه شي، هغه پاسېږي. داسې اشخاص ته چې هغې هم د افغانانو په حق کې ظلمونه او تېری کړی دی هغې ته پګړۍ په سر ول کېږي. پګړۍ د یو اعزاز نښه ده چې باید هغه چا ته په سر شي چې هغې د افغاني ټولنه کې یو ځانګړي لاسته راوړنه لري او د ولسونو لپاره خدمت کړی. دغه انځورونه چې تاسو ګورئ دریش انځورونه چې یو انځور ما دریش ځله جوړ کړی د اوبو په رنګونو باندې ټول ګون انځورونه دي. یعنې څېره پکې نه ده معلومه، سترګې پکې نه دي معلومې. د دې پیغام همدغه دی چې دغسې ګونګ اشخاص هغې پاسېږي او پګړۍ ورته پسرېږي، نو باید د دغه شي مخه نوره ونیول شي.
پګړۍ د پښتني کلتور داسې یو ارزښت دی چې له زمانو راهیسې د قوم مشر او یا هم د کورنۍ مشر ته په سر تړل کېږي.